میلیون افغانان په نسماره نه دي.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونو بیا لغیر زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په ښه پیکي په سنډر پیکي د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دېش او تلویش ټن جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات دوه ګټه د نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندوی هیوادونو سره د اسانتیا او درامست کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ته به حل شي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وسي ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي. ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درو څلوېښت کالو څخه پل جوړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واورئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پر یاد ده چې هغه به وساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي. پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به بهیر غونډې غړېدلې.
نو وکی شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
د دمینې کې تخلون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلونو ځي مسول مصطفی سمون
نسبتاً په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسي دي.
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غنې چاپ شوی درې دلې
اغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم کوس داغه د لپاره شرایط مسایل
او د خبرونه پورستیو کې
ډېر پاکي وبېدي دواړه طرف جوړو به تشکیل شوی دي. میان په دې پرمانه دي مرغان هم شته پته
د پوسټ کلا تر غاوني چاري درې دلې دي. د دې کلا تر غاوني چاري دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بيځای شبيو په مرکز بدل شو. د لشکرګا شهر په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګوني عکس خپور شوی د تیرو دولسې زو جګړو ځان منکړې ده چې رغاونه غوړي. د ځینو تاریخي روایتونو لمخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې لننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلند دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلابوس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تاریخ ملت پر اڑن پر اڑن یہ دولت پر اڑن لری ولی پور السن پر داد ساتھی اوم کاری بور سرو کی سات نبی پر دولت یہ داد چی رغبی ولی دل تر مرکزی حکومت مرداخت داس مش تاریخ تھی او داس مش وندی تاریخ تھی جمور تگور ارس پورس جاڑی جی اڑی جی
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یا د بست کلا د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکې شوې او شاوخوا ځمکې غصب شوې دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سین چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وي چې اوس یې ځای د هستوګنی کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بوسکلالی دوته وسم هر ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځای اوسیدونکو وای دغه کلاته ورغلی لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت سره دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د پاره وسایل بره.
د کلا ته چې دغه د لشګا د بازار سره د میلایان راځي په اشتاله رولکه او دا ورته سمسي دا ورته منظمه سي دا ورته یو پارکینو دا سی او شته میلایان د پاره د دات تاریخي ځای چې به په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلادس تا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. چې کارو کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخباره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانیو په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل شوی چې اوس نیمګړی پاتې دی.
په هلمند کې د بوست کلا په ګډون لرغونی ځایونه رغاونه غواړي. د شوند د بوست هم دوی دروازې وي، په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
په افغانستان کې وبله د بی بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختی زدبی بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات د فرید سیال پراپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاء الدین همت مل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونه لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه پکې بیا ډیره ده. بل خبره دا ده چې بیا بل ونه کره کتنه، کره کتنه یو ونه په شعر یا نظم، یو بل ونه بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. د بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4519 ادبی غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې له تیر واتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رډو یادې به مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي، پیرزو کړي.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، یو ورځ بل مر یو نه زرا ټټ شي، او ژوندون ته به د پایس پر غي کېږدي. چې هر څه لوی ما سوا لمبه شي، مځکه ختم شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګولیدای نشي، دا بوالو زی کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګولیدای نشي، دا براشه مرحلې د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاوره، سبا څل خاوره سم شي، مایرونه چې پستر ګولیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا هیڅمانه به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزر خپل مینې دی سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونې کا غزيږي، او پسخيږي، او ډيريږي، او ترپيږي، او تپيږي. نه مرچته، نه ويره، او نه هيره، غلبې وي ولا بل ډيره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قيمت الله فتا. چې له روح دې نه سيرل لري نه جسم، له خلص واحد تعريف لري نه اسم، دا به څنګه 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 وي
او څنګه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو. په هغه ټولنو کې چې ډیر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډیر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډیر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر کتابونه خپری شي، ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هیوادونه دي چې ډیر کتابونه هر کال پکې چاپیږي. د راپورونو له مخې هند هغه هیواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمیر پکې زیات دی. د دې هیواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمیر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چاري هم ټکنی شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي.
یو هم امریکای او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور ته د حیوانات نوري ریسه او تاسنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د امریکای ژورنالیزم څخه ده په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړېدو دي چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ وز کتاب وختون کې لیک خسوی دي او دا ارتیا لري نورم چې د برخه کار وشي.
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کوم سیمو کې په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته د ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو اوس د سده چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلري بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې داسې او بل تر هغه چې غوښتنې کېږي نه دا کتابونه موږ څه یو کتاب ته نه شو لګلای. مجبوري چې څو کتاب دی غواړي دا هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته اسانتیا یې زری ولګلای.
له شاغلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رشتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شاغلي رشتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي، هغه تصویر چې لکلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي خو په عموم کې انزور دادی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا پرشتین ولی سره د وطن هر برخې ته توجه کوي او د یو سلوړی افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رشتین ناول خپور شوی وو. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یو هم د مینې مجله ده چې له 1941 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو د ته نه دی ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه یې اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکېم ټکنې شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو، کابل کې بیا چاپې د روستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري مرامنځته شو یو سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې پلمړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. در رسنې والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته یو ډول ویره خو مخکینم، او قسم مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوبم ساتلې، او هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه چې وو هغه پرزندواک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان دغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسیم خپرولې راپورونه مونږ خپرول، او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو د طالبانو په ملاتړ بم پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوی او د دوی پرد کې بم خپاره شوی. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري بمي، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي غواخل کیږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شین مکوې. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم کوس دا غې د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلی یاست؟
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخ کې د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریس کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغستو چې مغه جواز به دوته د منلو یې کنه، بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې مزه پوی نه مال،
یعنی د مینی مجلې پاړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تاته سندې ول شي چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلې یا نه چلې؟
نه نه د سی ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګیدلې چې ته یا مجله مچا پوا. خو زمونږ خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پوری مونږه د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام لاره هم مینی مجلې په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سټ لاره خپرول د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ شو مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ خو هغه ویب سټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښ شوې په 2020 کې بیا په وشتم کې مونږ غوښتل چې ویب سټ هم بیرته فعال کو او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه خبرونو برخه خو بیا نظام بدلون راغی
شپږتیا غنی و چلی دا او تقریبا دا کوم ارمان چې واغه پنیمای کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخه زما خپل خدا ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکي مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندي دوستانو ملګرو پر هنګانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي خدام دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په غولس کې پیدا کړو او د خرص لاره به مونږه د مجلې د چاپ لګختم پوره کولو د دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنۍ او ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد زد شین د خبره نشي یا د غصب زد کنا یا د جال زد نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنۍ د کارکونکو ملاتړ کو او چا ورته سویلې نشو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدای شي.
لیسۃ اللہ ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده ل ثواب سره به پات شو د دوی یو شیر ل دوی څخاورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخت د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې زی دی بس کچه دی کچلم دی که کتاب دی یو خو خاما خاملګری د زواب دی د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام دغه زمون مزه د زندګی دا
د شغلی جواب شیر ما ورده د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په وشيبه کې نه وي د مکان په وی لحظې کې هم راځي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د وشایسته ډنډ له تاریخي پس منظر خبرو خو مخکې تر دې به لملا باران واورو. د غزنی د اندړو ولسوالي اوسیدونکو ملا باران په سونو د ټایپ کسټونو ساتلی دی وی په دغه کسټونو کې داسې همشته چې اواز په 53 شیا څلور سره یو دانه سب کړي ملا باران کیسه کوي چې لد څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې څلور کسټې غوښتي د مالچانه کړي نوري خبرې به د ملا باران لخلي په دې راپور کې واورو چې ما همکار چمتو کړي
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټی ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټې لرمه زړې پټې کنده ورته وای کندې پټې لرمه درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټي یا پټې په ډیرو پیسو غشتل سوي خونه یې دی ورکړي.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن 12 کلو شاخه به ومه څلور پټې ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټې راکه زه به دا موټر تاته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه یې سم درکولای. ما ته کې بلګا سبو خندل ویل ورې کزوي ما ورته مزل مې نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کیسټو یا پټو ډیره برخه کندې دی. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې لومړی ځل سبت او بیا نور پټې ورڅخه سبتېږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي.
او ما خپل دوه ډیر زره کلداري دی پټې په سبت باندې ور کړې سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سبت راکا بل پټې جن سبتو ما نو بیا دوه ډیر زره کلداري می پور کړې دي.
دا نو مولې په باور چې دغه کیسټ اوس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 250 روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ دوله ک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی داسي لکه داسي یو څوک چې مازی در سفتایي په پټه پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیری سندرغاړي کندهاري اندې په دغه کې سټونو کې ډیری وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دی عبد الله کنداري چې شهید سو دغه پټې دی اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کنداري بس په دې نامو باندې دی پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلې. دی وای دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سوونه کال وړاندې سیند ته د غره لښوی دو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلی او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکو وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاعي جوړه کړې ده، دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کته کېږي او بیا
خو. نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلي چې
شپږ سو کال وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې لامل د غر یو برخه سین ته خوښه شوی او د غډنډې رامنځته کړي دي. خاغلی شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان په خوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه وو توانېدلې. الحمد لله اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرڼو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله اوری د آزادی رادیوی ادبی مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خوا ته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبی خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبی له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مورې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مورې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شاخ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه ساه راورسېده، د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله ورته وی ویل دا زیړ وشتلې میراث شه اخیر به په بلا سر شي. د انجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچی چې چلی وي. تنده یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. انجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل خیر ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رټې رټې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی راډیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره وا شتی وی. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Shwantsa Gode, Thank you.